سلامونه د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د په ټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی دی چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېمې لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر دونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیله توقیف څخه د امریکایي ادباو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړې چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناقه امریکایات به توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړې. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټډ پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته لګڼې ګڼې ډکې څلور لارې کې وشوې. هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو دلې چې خلک د سهار د غنیګونې په وخت کې لسیمې څخه تختی کړکې ماتې شوې او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د بریټ مسولیت نه دی منلې. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شوي لږ تر لږه 98 فلسطینیان وژل دي. او د کرکټ مینوال ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف یا ای ګروپ کې لوبي وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزي سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمي سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه خورو میده ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړی یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د میدې وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او هم ترانګه ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې چې خواړه ډیر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نمبر راته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د محترم او مزد اوریدون ترونده کوم په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ اوسي. او را به شو تاسو د پښتنه په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د په عوامو سره چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مری د لارې هغه معدې ته ځي چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو ناک په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چکه ووایو هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته وروسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترو انترایټس یا د معدې مایی یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې زموږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطه شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده می درد کوي، خو مخکل دینه چې د میده په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستونزه د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري. ډیر مهم هم دی او کله د غذا مړې درست نازمیږي بعضې مشکلات منځته راوړي. صدا د خلې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پرې ختميږي. څه تاسو وګورئ د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا بلوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه وروسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومه د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په هغه اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لکه د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغه قربان د فرازیږي بیا دلته لګ نرمیږي ماتیږي بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لیر باندې د میری ته زمیدې کې چې لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدی امکان لري جذب شي او بعض داغان لاندې وړو کلمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري، بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهایدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي، مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وړو کلمو ته څه جذب دلتم صورت نیسی څه هغه زیاتره مواد دی، پس لغانه څه او بخې د کلمو تلار د کلمو نه بیا مثلا وړو کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړو کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی، مثلا په وړو کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په وړو کلمو کې جذبیږي، یا مثلا د وړو کلمو نه یادیږي او برطرف فاضله مواد بیا غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي، دا یو سیستم د ازمید چې بومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکزه پورې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري، څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري، پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دید چه پا داغه سیستم بانده جور شوید پا منظم دول بانده چه پا وجود که هم داغه وظیفه تر سره تیمی
پا دی برخه که دکتر سیب تسیاده وانو کلی چه هر ده بدن غره چه در دوده تر تیری گی و مشخص وظایف لری جاغه برخه باید اغا تر سره کری تر طول مهم پا که کم غره ده
طول مهم پره تاسو غره مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي، په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو غره میده که مونږه خله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړو وخت میده تر لار شي، خو بیا میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري، په دا خاطر که د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل وری تو که تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خوړای نشي، په دا خاطر څه امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي، زیاتره میده په دا کې رول لري، په دا خاطر چې میده کې بعض شان هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شه یا مایات او آلته پارچکیږي په هضم رسی پس لغنه بیا د څو کلمو تزي او څه فیصدي څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د څو تا زیات ویتامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي.
من ډاکټر سیب تاسو بیرته راګرځم، ډاکټر سیب مریم بیرته راغلی سره وصل شوی دی. ډاکټر سیب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر سیب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړم میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبیږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی. کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي؟
آغلی سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غوارم چه زمان غقت شولا او رابو شده تا که زموگا پا اکثر دوستان چه کلا دکتر تا مراجعه کهی یعنی اغا دی میدی مایی دردونه یعنی دی کلمو و دی میدی دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموگا خواهی نیرونش دکتر تا ورزی دی وای چه خیطه می درد کهی بیا ورست لغینه چه کلا فیزیکی ماینه ورده تر سرشی نو دوغو میده بی او رابو شده تا چه د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي، یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو، او دې تر څنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وي، یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي، یا هم ایچ پایلوري دا هغه څه دي چې میده ستونزې جديده ای ور ډیره پیراخ مبحث لا یعنی دیر لوی مبحث لا و پده که اکثر چه وست مرواج ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري. یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځلې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې لپاره اینډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنی د ایچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور داده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یا یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼي خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یا لس دقو یا 15 دقو څخه یا څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اقا ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده، نورست الهیقی تخا هیقی تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پی میده که او که چیری آقل یسیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولی شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد د لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنې دوه پوښتې ما باین کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکوي یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي یا مخینۍ تاریخچه د هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایتس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې هغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبوي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچوي خو خېټه یې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي. د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نوري زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راوخلي سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زموږ غږ لري مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچوي او خېټه یې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي. که زموږ غږ لرې مونږه ځواب ته په تمه یو مهرباني. ښه ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایه کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته ډوډۍ مې او پاو مو ټکو وای د زړه په سر باندې ولړی یعنی د معده په سر باندې ولړی د تموګه په طبي اصطلاحونه چورته وای یو سو یو زما یا په خپل باندې چرپور هم راکای اند جسی فوت یعنی یو سو یو زما موجوده په معده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغونه ته بیا هم موږ دغه متخصص نه ورکو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادی ناروغي لکه موږ ورته وای جارډیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیازز وی شجلوزز دا ناروغان د ستونزې لري بل خصوص د جارډیازز ناروغان دا ستونزې لري یعنی د دې ترڅنګ چې د پمیده پړسوب کوي پمیده کې مختلف غوازونه اورېدل کیږي وای چې میزه کې مختلف غوازونه دي او غازات وی همیشه په مجلس کې نو سمه او مو چکه وای چې په میده کې مقر او قروی زه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جارډیا په بیس کې رومن سکیږي ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ د دې ته جارډیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل لمنځ ځي خو دې تر څنګ اغلی سیال د دغه ناروغ ته کچیر زموږ یو خوروي یا ورورموي د توصیه هم کوو ورته چې سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې منځي پاکه به منځي کې چیرې پاک نه شي منځي چې دنه به استفاده نه کوي ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي هغه اوبه چې یخ کې پروت وي یعنی 24 ساعت چې دا به نس کې او همدارنګه د یادول وړه چې ډیر سکړی خوړه دنه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دا غستو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي یعنی دا خپل باندې رزم ماسته موضوع ته چې دا یو سو یازما ده چې اکثرا دی میکروبونه یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو د افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیر ښه میوه ده ډیره ګټوره میوه ده لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسنه خپلې ته کوي در حال کې چې پاغه انګور باندې دوا پاشي شوې ده نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده نو خدای دوست یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لکه پاکو وکړي پرې مینځه ورسته له دې څخه چې دا انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډیر بد لګیږي سکیټه به پړسېږي زړه به پړسېږي ورسره مختلف اوزونه په خېټه کې پیدا کیږي در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي. هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلي، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټې غټه وي راوتي وي او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چیرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بلم څلار شته دوام توسع کیږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر سفر د ستونزه لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله، لا تاسو ورو وبخی چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه جادیان روغې ده هغه ته انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره، او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلمه کېدای شي زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي. څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یو دوهم دیتو وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي، دوهم دی به خپل شخصي فلسه مراد کوي یعنی د لاسو منځل به دته باندې را توجه کوي، او اې دریم دا چې هغه مشمون چې د اکثرا کودکستان ته بیې یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پکې به صحیح لاس مخ به صحیح مینځي، او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دوی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي او ورسره له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اې دې سره باندې نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیال ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بل خصوص د میډي مایع په ستونزو کې بل خصوص د میډي په ناروغۍ کې به موږ خپل رژیم غذایی ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحیح وي دوته په ډیره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ میډي ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د میډې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د میډې مایع په ستونزو کې د میډې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په میده باندې څومره ده؟ میده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې میده وکولی شي هضم کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ ریښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپله باندې په میلیګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژۍ ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیتر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایدریت. نو رزم دې ته چې دا لاره د حل د وزن بایلل نه ده، یعنی دلته به موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو لکه اوریجه لکه وچه دوده ایدینه به استفاده نکو ایده ترسنگ با هغه سیهی تو مثلا سبزیکاری و ترکاری آغا هم پا زیاد پایمانه سره نه پا کم سره او ده غرمه نه هم پا مده شکل بانده اشپه نه با هم خوراک و مطلق نپریگدو آقل اسیال ده با که موگا غوالو چی ده خپل میده سره یا خپل بدن سره خوکو کو نو ده خوراک با مثلا ده ماکام ده المانزس خورست هم خوراک او او ده شپه خوراک مو هم که پا مایه شکل بانده وی ده با دیر خی چه مثلا یو سوپ ده ترکاری وی ده خبره یو وڑا کاسا یا هم مستی وی یا هم یخنی وی تناک مثلا اغا شروع وی یا ده ده ترسنگ آش وی آمو تک خواهی مستک خواهده باد وی چه پا میده فشار ور نوری او رست ده خوراک سخه و سندلاس نویده که گو ځکه د یوې خونه هلته سوی او زمه رامنځته کیږي او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي او د معدې اسید مو هم ډېروي نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي که ډوډۍ وي په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي دا یو ته یو ولادت هغه شولا په حسابونه په کار شولا او دوه هم دا چې دای به اکسرسایز کوي اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو تر یو ساعت پورې دای که جیم ته ځي یا مثلا کلاب ته ځي که پیاده روی کوي یا مثلا که په کور کې بل وسایل یې کوي دا اکسرسایز بکوي او دریم دا چې خپل دې ترڅنګ چې په خپل باندې دا کورونه مراد کوي دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي ځکه مختلف یونانی دواګان شته یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي یونانی دواګان شته ایدې په ځای دته ګټه وکړي نور هم توان رسوي نو بلخصوص په دغه دوه ټکو کې بدای ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشه سبب لري بیا یې هم نکړومه لکه وچه ډوډۍ مثلا کیک و کلچې و او ایدې تر څنګ وریژې ا دې شونه به استفاده نه کوي گازار او مشروبات نه او دوهم د اکسرسایز سپورت به کوي دې وزن کمیږي او کچيري موږ داسې کار وکړي یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو نو په دغه صورت کې به د شپې ورځ سهار ونه خورو په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي او په دغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی او که دیشی دی ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سونزی را ترامنسته شی نو بنان دا کار به هم ایت کلا هم نکه و یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم بجوره و ترسو پور چه مو هم وزن کم وی هم و میده بانه فشار دید نوی او هم موگا راحته و
مانه نه ډاکټر صاحب کور ودان فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لتا سیورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یاد د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړل په دې معنی دی چې د چا د بدن وزن کم شي بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري
تاسو ګورئ یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي په یو میاشت کې د سستراحت دی اگر روژه دی چې ټول د فکر بیت صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په میده کې څوک څه تکلیف د میده لري یا مثلا اسید د میده زیات دی هغه زخم د میده لري او خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډیر امکان لري صحتمن شي دلیل چی شه دی زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي زیاتره که مثلا ار قسم خواړه وی هغه کسی هی خواړه نوی مثلا زیات امکان لري زیات واکه و خوري زیات ناپاک خواړه او غیر صحی خواړه و خوري پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه واستاسو بعض خلک دومره اشتها زیات لري زیات خوري اما اندازه مو برته تاسو به معده دومره ځای نه لري هغه کار زیات خوړم زیات خوري په معده باندې بوج راځي په معده کې حتی تاسو ګره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه سبب باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتر خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګورئ درې وخته یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو وګورئ دوی څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو ګیز دی یو مثلا همدغه سهار یا ګیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څکه دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک چې وګوره وزن زیات کېږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن وي هماغه که دی چې زیاتره پکې میوه سبزیجاتو د شان استفاده وکړي په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژې کې ټول د بای نه ځي هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعضې خلک په بیل روژې نه انرژی باب خوری، گازدار نوشابه خوری، مثلا خام سبزیجات، خام میوجات، ناپاک میوه ده شانس خوری طول باید زده که یا تطلیب ده میده ده تا پاینده که پیدا شی که پروژه که ده شانس طول قطکی که نه آقا خوالت سدوی کشه زیادتر خلق دمو تاس بکور که مثلا یا منظم خواله یا صحی خواله پخیگی آقا دوی خوری به ده آقا بانده دیر ساعت من وی څوک څه تکلیف د میډې لري امکان لري بعض خلک دي چې تکلیف د میډې لري یا زخم د میډې لري هغه پروژې کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې وګوي کوشش وکي چې مثلا ک روژه نیسی ک ورباندې ساعت من کی ک به تکلیف کیم بیا هغه په دا باندې راو دي چې باید د تداوی وشي د خپل روژه باید وګوري خو هغه په هغه میاشت د روژې کې رسې په دا باره باندې زیاتره سړی وګغي خصوصا د مونږ خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې کیر تراشه په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باید زده کې سلسله مشکل پیدا کی زیاتره اوس اوس مونږ ته مراجعه
کړه ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمر هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن مېلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي از دران صاحب سره بیرته وصل شوی از دران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوی اورو
مونږه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړو چې زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضانو مراجعه کوي زیاتره دوی د یاد د میری یا سرطان لري یا د میډي دا باعث د دې سمداغه دوی په دمو په وطن کې یو ایټي مونډ چاغه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه ول زیاتره دمدغه خوړه نه د څوک څه زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا د غیر صحی حتی باعث ده کې بدون د دې نه څه د تکلیفونه د میډي څخه عادي خبره ده د شپایلري خو ټول ځای کې محو شوی په افغانستان کې وسمشته دلیل دومده هم دغه د ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځایو کې محو دی او دا داسې شای نه دی چې مونږ ته اوس په معده کې غړغړ مشکلات دی چې باید هغه مونږ تداوی کړو مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میری دی سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانه کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پونه چې خصوصا دوی هم باید زده کیږي هر کول سبب د دکیږي همدغه زخم د میډې کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو اپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خوده استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لاره از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی په دغه څلوي کال جنگ په دغه دود بارود خپل د دودونه سدي خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری او د میډي او د شان شي خصوصا مونږ یا منظمه تقسیم اوقات د میډي لپاره د خپل د جستجو د میډي لپاره یا مثلا په خپل ځای یو سالمه صحتمند وجود ولري یا میډه ولري نو د مونږ خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي چې تاسو کوشش وکړه کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز زیاته د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړې وي هغه ډیر کده ساتمن دی او د شپې نه پر تکلیف تکلیفیږي او وزن نه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب مو بخیز دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سار کارته زی او مزګر رستنیږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یاد کار په وجه باندې یاد نور مصروفیتونه په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای شي ډوډۍ وخوري. دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو دموږ عادت دا دی زیاتره دموږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي. دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی، بل دلیل دا دی چې په میډې باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخوري. او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې څلوي د کې دیش ځکه وګرځو یو ساعت د پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دغه حالت غلط دی چې موږ هم هغه ساعت ډوډۍ خورو او بیرته وېد کیږو. کوشش وکړو چې یو ساعت نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغه نه بیا د غذا لګز میږي. وګوره که انسان خپل کتاب کې مری په موږ ضرورت لرو، دوا وخت ډیر ضرورت لرو، څنګه غیز او غرمه دې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقه تاسو غوړي ګلوکوز مخته نه رسیږي انسان تلفیږي. په موږ سره په اته لاس دقیقه اکسیجن هم دغه سي دی. او ګیس کې څه موخه خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري. مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شېونی یو شودي او پیرنی وي. یا مثلا ډیر یو ک مثلا مربا وي یا پنیر دښون ډیر خده مې دې ته د سنارم شوی هغه ډیر سړی سراتمن دی کوم د موږ خلک سعادت لري. په غیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگي هغه کې یو غوا کوي یا ډیر د څه شي وساغه هغه په وخت کې میدم خالی وي. موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم سلیم او د شپې د طریق نه موږ خورو. کوشش وکړو چې مثلا دوا وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمیوه وخورو خدای وستاسو وګوره کڅوک لک میوجات سبزیجات استفاده کوي کغه په بادرنګ مثلا لیمو وي یا خپل همدغه مړاوی دغه بونجورمی وګوره تاسو بونجورمی دومره صحت تک څوک تکلیف د میدین نه لري زیات بونجورمی دغه څلور شاون پنځه شاون اشاره کوم ورسره نور نور شاون مخه وچه ډوډۍ او واخو د شاون غوړ ورسره کم کی دا وخی باید د کنټرول د کی وزن زیات نشي. څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي هم دغه څو شاون سم اشاره وکم دا مخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میډه او د شاون ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمرې تاسو ترزم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ولی د میډې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلف لارې دي بخصوص کومه کې باید خوړو واخلو. هغه کسان چې د میډې تکلیف لري او ځینې خوړ نه شو خوړلای یا نور تکلیفونه لري دغه په وجه باندې ځینې شان نه شو خوړلای دوی ته تاسو څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو ترڅو ادا قل کوسر باندې اختشوی ولدی ورسته یو یو سمخونی سو
او غلیسیال لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د میډې مایې سوندې ډېرې دي او زموږ اولنۍ ډاکټر هم دواخانه ده. یعنی چې کله موږ ته د میډې درد پیدا کیږي ورزو هغه ته په وار ور باندې وس امپرازول یا په خپل باندې دوای میډیا په نوم باندې چاغه شهرت لري دوم امپرازول نه ډیر استفاده کوي. او زوال د خپل خوینورونو زړه توصیه کوم چې چیرې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اوروي چې خپل سر درمل بدای نه کوي ځکه د مالک سرنګ چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم په ډیر پیراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ډول سره په میاشتو میاشتو اخلي کوم چې ورنه چې شوی دي بس په خنه سره مو غږور وای
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته و ساسې غږشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم چې ورنه چې شوی دي خپل باندې دغه امپرازول هم کچيري په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسان چې کال دولس میاشتو که همیشه خوری بدون اتخاط چه دوده دوده نشی خورده دای نوزده اول توصیه می داده که میده ستونزی لری دای بده امپرازول تخواه پخپل سر در مل نه استفاده کهی پا شمول امپرازول و انتیاسید بانده در یوی خونه دستون زورت را منسه کهی او در بل خونه در انتیاسید و امپرازول جده استفاده کهی ایده دی میده دی اسید و گه کچه کمیگی نرمال نوزده او کلا زیادتر انتانات چی رزی په شمول د کولرا د بکتریا سره دغه اکثر د میډیا اسید د منځوري یعنی کله چې میډیا ته داخليږي هغه لته دغه اسید د انټيبیوټیکو په شکل منځوري نو کله چې دغه اسید کاچا پیټوي او د همیشه د میډیا ستونزې لري هم پرازول څخه استفاده کړی وي د انټونات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخليږي چې دوی ته ډېر خطرناک ستونزې رامنځته کیږي. د یو خبره دوهم دا چې کله دوی ته میډیا مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د میډیا مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډې مشکل چې ده یوازې د میډې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او د دې تر څنګ یوازې مثلا د میډې التهاب نه ده، یوازې د میډې سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي، بلخصوص په دغه رژیم کې یعنی پرخوري به نه کوي او ادې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوئ او هغې ته مثلا بوره مصره کوئ او بو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا او دې ترڅنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلون دې رزي دې نه استفاده مکوي او دې دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دې ته په دوامدار شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصيه کوي. هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه میډي ستونزه ورسره منسکیږي مو ته دې تر څنګ یې میډي درمل هم راکا نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې دې ته هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډیکسلنز پرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدې دې نور انتزي مثلا دا دوا توصيه کوي بیا هغه دوا چې دې توصيه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د میډې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخ هم اشاره شوی وي دی ته چې خپل باندې د میډې مشکلات چې رامنځته کیږي مخ مچول چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم دی رژیم غذایی یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د میډې ستونزو رامنځته کولای شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بل خصوص د درد دواګان نه په موټر سپیر کچيري وایم د لیکلیپیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګان نه او دې ترڅنګ کولای شي چې سټرس روحي او رواني فشارونه روحي او رواني ستونزې دا ټول هغه څه دي چې لري میډې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډیر سلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسې او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خو د پروګرام کې مو را سره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسې مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم جیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
کزم زیرو نکا